یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری مجله کې زه اجمل تورمان ستاسو قربایم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کیږي. کملچه مو کړې و بوري چې د افغانستان مشرانو جرګوي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته جزئیات وړاندې کړو چې د امریکا ولسمشر چین په دې تورن کړی چې د شمالي کوریا سره په لانجه کې همکاري نه ده کړې او ویلي چې دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلالزی د دې ساعت له خبرونو سره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه مو ومنې. په مخکې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه، د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې یو قومي مشر وژل شوی. د پاکستان پارلمان د نوي ستراتیژي د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه کوي او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپو وزمه الوتي او نمایشي پرواز کړی. پر خبر نو اوري. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شو. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیات سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او عملیات یې تیرش په پیل کړی. شاغلی شجاع په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي چې په اقچا ولسوالۍ کې جنگ روان دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشین د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته له پرون راهیسې د اقچا ولسوالۍ په کېلته شاخ سیمه کې روانه ده. د سیمې یو شمیر خلکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال طالبان د البرز په غرونو کې لا بل خدای اقچا ولسوالۍ ته ورغلي او پر هغه ځای حمله کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان پرون پر انټرنیټ ادعا وکړه چې په اقچا کې 15 کلی نیولې دي، خو امنیتي ځواکونه وایي داسې نه ده. او په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل شو. په دې چاودنه کې دوه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې پېښه د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده. شاغلی خوګیانی وویل چې ملک شیرین له خپلو دوه دوستانو سره جلال آباد ته روان و او په لار کې موټر په ماین والوت. دغه پېښه نن سهار شوې ده. د چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د پاکستان پارلمان به د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه چې د سه‌شنبه ورځ غونډه وکړي. د پاکستان ستري محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکیل وو او د هغه هیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري او باید له واک لري شي. نواز شریف وویل چې هیڅ ډول ناسم کار نه دی کړی، خو له دندې سملاسي استعفا وکړه. د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز د هغه هیواد په پارلمان کې لوی اکثریت لري او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د دې ګوند کاندید شاهد خاقان عباسی شای د پارلمان په غونډه کې د صدر اعظم وټاکل شي. شاهد خاقان عباسی د نواز شریف له وفادارانو دی او مخکې د پاکستان د تیلو وزیر وو. تمه ده چې په پاکستان کې اپوزیسیون هم د عباسی په وړاندې خپل کاندید رایو ته ودروي. د امریکا هوایی ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټرکانټینینټال بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او وی ویل چې نوی میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ هم لیږدولی سي. د امریکا بی جنگی الوتکو چې په ګوام کې له هوایي ډی الوتې وي د جاپان او جنوبی کوریا د جنگی الوتکو په پترکم د کوریا پر ټاپو وزمه پروازونه وکړل. د ماموریت ټول له ساعت دوام کړی دی. په پاسیفیک کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ویلي چې شمالي کوریا د سیمې ثبات تر ټولو بیړنۍ ګواښ دی. د د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چین پر حکومت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې پیکینګ د شمالي کوریا د فعالیتونو په مخنیوي کې ناکام شوی دی. ولسمشر ترامپ دا خبره پر ټویټر کړې ده. د امریکا ولسمشر پر چین تور پورې کړی دی چې له شمالي کوریا سره د شخړې په هواري کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. ډونالد ترامپ لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې دا حالت دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي دي چې د چین حکومت په اسانۍ له شمالي کوریا سره د رواني لانجې د حل لار موندلی شوی. او د استرالیا صدر اعظم مالکم ټورنبل وایي پولیسو یې په سیدنی ښار کې په یوه کور په چاپې وهلو سره د یوې الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه وویل چې په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. ټورنبل وویل زه تاسو ته ویلی شم چې تېره شپه د یوې الوتکې د غورځولو د دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ عملیات وشول. ټورنبل وویل چې دا عملیات روان دي او د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې اړه راپور او مرکه دواړه درته لرو.
ایرانی مقامات لوري چې مترسیږي د نوې پړاو د غلو به داخليږي.
د امریکا ولسمشر وایي چین په دې تورن کړی دی چې د شمالي کوریا سره پلانجه کې همکاري نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. دا به هم واورئ چې نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی. نور موضوعات هم شته او د خبرونې دوهم نیمایي نور بس دی او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې مطلب په ټینګار سره وویل افغان حکومت باید دا موضوع هیر نه کړي چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم د افغانستان لپاره ډیر خطرناک دی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران د سپای پاسداران قومندان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوس لري. نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې دا وسر سره د کابل په سټډیو کې.
ایران د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو او سیمایزو چارواکو لخوا تل په دې تورن شوی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د برېښنا د بندونو په ګډون د یو شمېر نورو لویو پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي. خو د ایران د سپای پاسداران د قومندان د خبره نوې ده چې ویلي دي د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوذ لري. یا د موضوع د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر استازو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل غوښتن کې د افغانستان لپاره پرمختګ ویره لري او له هر ممکن لري هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نام نه یو ته لمن ووهي.
د ایران له خوا نه چې د سپای پاسداران کوم خبرې کوي نو کډرلو دا فقط د افغانستان او بل لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقی هواد ووسی. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي دوی لري چې افغانستان نام ووسی او د افغانستان د اوبو او د زبینا دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده. دوی حتی ګروپونه لري چې په مهم مرزي ولادت کوي. دوی خپل طالبان حمایت کوي. نغښتنه مو د شورا امنیت ملل متحد نه دا چې افغانان سره د دوی صادق پاتې دي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له وړاندې ایران د یو شمېر سیمایزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. خو افغانستان تل د خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه ایران سره د ښو اړیکو هڅه کړې. خو د مشان جرګې ادارې پلاوی وایي ایران له ویمې لسیزې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي چې دغه چاره په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډېر ګړندی شوی. په عین حال کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې مطرح کړي. دوی وایي ایران هیڅکله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي.
قدر من اوریدن کوه موردل چه د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلی چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. دا چې ایران د دغه ډول سرګندونو په کولو سره څه پیغام لري او هدف یې لري سره زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وایي،
زه فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا څه نوي خبر نه ده، بلکې د ایراني مقامات لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوی پړاو ته دغه لوبه داخليږي. ایران عموما په افغانستان کې له دوو جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅ او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت سره ملتیا شروع کړې ده. نو بنا فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د پاسداران د قمندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري او په کل کې که وګورو هغه ولایتونه چې ایران سره همجوار دي، خصوصا فراه او نیمروز او هلمند، په دې کې د ایران اغېزتیا او د اوبو مسلې دي، د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې دي، د افغان حکومت سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو د جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګورئ د سلما بند کې تقریبا یو میاشت مخه د لسو سرتېرو شهیدانېدل، په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي. د ایران د قمندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړه افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت باید بې تفاوته پاتې نه شي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري؟ له څه شي نه په ویره کې دی چې دغه ډول سرګندونې کوي؟
لومړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی لري. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي. نو بیا خپل د جګړې لومړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت ترلاسه کړي. دویمه خبره په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه دغه د امریکا د حضور سره دوی د مخالفت او د امریکا د حضور سره دوی دغه تضاد چې د ایران د قمندانانو یا د ایران د سپای پاسداران قمندانانو سره مطرح کیږي. دریمه خبر د اوبو پر سر مسله د افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې کوم مسلې مطرح کیږي، افغان حکومت کوم پالیسي جوړوي، افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړوي، دوی باید مقننه قوې د درسته دي، اجرا قوې د درسته او همدارنګه د خپل استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي. زه فکر کوم ایران په دې اړه ډېر مخ باندې تمرکز کوي تر څو څنګه کولای شي د افغانستان اوبو کنټرول کړي. افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره چې افغان حکومت یې خپل لاس کې باید ونیسي، څنګه راوګرځي افغان حکومت ته لدی تصمیم څخه دغه درې مخ نن سبا په نن وخت کې او د معاصر وخت کې ډېر مطرح کیږي چې ایران خپله مداخله کوي.
د روسیې پښتنې په توګه سادات صاحب، افغان دولت ته اوس کول پکار دي چې دوی باید څه وکړي تر څو په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو مخنیوي وشي او دوی د دغه ډول سرګندونو نه لاس واخلي؟
دوه اړخونه کې افغان حکومت ډېر مهم رسالت باید ادا کړي. یو دا چې ملي بورد کې یا په ملي کچه باندې افغانستان د مقننه قوې د اجرا قوې په عین زمان کې د خپل حکومت پر داخلي د ملي حاکمیت ساتلو لپاره باید افغان حکومت داسې پروګرامونه پر اساس چې تر څو وکولی شي د ایران د مداخلې مخه ونیسي. یعنې دا یو ملي بورد او د ملي زاویې څخه یعنې افغان حکومت خپل اداري تشکیل نه د استفادې باید دغه د ایران د اوسنیو اقداماتو د ایران د اوسنیو سرګندونو پر وړاندې باید عمل وکړي. دویم نړیوال بورد امنیت شورا یو درس دی، په عین زمان کې د اسلامي هیوادونو غوړ کنفرانس و چې موږ هلته غړیتوب لرو، ایران هم لري، دا یو بل درس دی. یعنې په نړیوال بورد کې په نړیوال مستوا باندې افغان حکومت باید بې تفاوته پاتې نه شي او اوسنی حالت افغان حکومت ضروري باید د نړیوال جرم یا تجاوز په حساب تعریف شي تر څو موږ د څنګه کولای شو د یوې نړیوالې محکمې او د نړیوالې مستوا څخه د ایران سره دغه مسایل حل کاندو.
د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات او چې ازادي رادیو سره د راپور د موضوع په اړه مرکه کوله، موضوع دا و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د پراګ له سټډیو را سره دی. سرور صاحب، کمیرباني وکړئ راته ووایئ چې په کوریا ټاپو وزمه کې دغه نوې کړکیچ څنګه رامنځته شوی دی؟
مننه. ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدی وکړي چې شمالي کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې له یوې لویې وچې بلې ته مزل کولی شي، او دا یې هم وویل چې دغه توغندی د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولی شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه بی ون بی بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه الوتنې ترسره کړي دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړي دي او لس ساعته د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیاردو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړې سره له دې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمنځ سوداګري کسر 309 میلیارد ډالر وو. ډونالد ترامپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو له کبله دغه هیواد باندې فشار راولي. ملګرو ملتونو هم دغه پروګرامونه منع کړي دي.
بله سرور صاحب، نو په دې کې د چین ملامتي ولې امریکا څنګه چین ملامتي په دې کې؟
دا خو داسې ده چې چین د شمالي کوریا مهم ملاتړی هیواد دی او پخوانی اړیکې ورسره پالي. دغه راز چین د شمالي کوریا تر ټولو لوی تجارتي شریک او د خوراکي موادو او انرژي منبع هم ګڼل کیږي.
بله، او د امریکا ولسمشر خدای خبرې کړې دي چین په وړاندې کوم عکس العمل ښودلې ده.
بله، د چین بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دوی هم د شمالي کوریا د ازمیښتونو ځکه مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو خلاف کار دی. په عین وخت کې چین هیله څرګنده کړې چې ټول اړخونه له احتیاطه کار واخلي، د کړکیچ د زیاتېدو مخنیوي او د سیمه ییزې سولې او ثبات ملاتړ وکړي.
بله، ډیره ډیره مننه زموږ همکار سلطان محمد سرور و چې په دې اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر چین تورن کړی چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د قانونو او صنایعو خونه وایي چې نن سبا د سلور سلویښتونه تازه او د انارو جوس د حواله لارې هندوستان ته صادریږي. د دغې خونې د خپرې شوې اعلامې له مخې تمه وه چې دغه مواد پرون هند ته ولېږدول شي، خو د هوا د خرابوالي له امله وځنډېده. په اعلامې کې راغلي چې سبا دوشنبې به هم 15 سلویښتونه طبي بوټي هندوستان ته صادر شي. د اعلامې له مخې هند ته 2 کیلو مواد په 40 سنټه صادریږي. له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د هوا له لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. په غزنی کې د اوړو یو فابریکا چې په ورځ کې د سلټونو تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکا د یو افغان سوداګر په مالی لګښت د 1,200,000 ډالر په ارزښت په سپان د شپږ جریبه ځمکه باندې جوړه شوې ده. قلندری وایي چې د اوړو د دغه فابریکې په فعالیت سره 300 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دغه فابریکې ټول وسایل له ترکیې څخه اخیستل شوي چې د غزنی په شمول ځینو نورو ولایتونو ته به هم غني شوي اوړو ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,050 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 سلویښت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداری 610 افغانۍ.
ډیر ډیر مننه مرزی احمد سید. افغانستان اسلامي جمهوریت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره اعلان کړه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی دوی نوی مقرری د دې نوی مقرری تطبیق سره به د حکومت او خلکو ترمن اړیکې خې او د فساد زمینی به کمی شي. زموږ همکار یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی و چې دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ که په دې اړه جزئیات راته ووایئ.
بلې، دا مقرره چې له وړاندې د ډېرو ستونزو څخه تېره شوي او په وړاندې انتقادونه دولتي شوراګانو لخوا موجود و، نن د افغان حکومت لخوا رسمن اعلان شوه. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د دې نوې مقررې له تطبیق سره به د خلکو، ولس او د حکومت ترمنځ واټن کم شي او پر وړاندې به د فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده چې د دې نوې مقررې له تطبیق سره به ښه حکومتوالي رامنځته شي او خلک به د حکومت له کارونو راضي وي. د غونډې یوې برخې ته وویل
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجراءات د قانون او د دغه مقررې پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کېدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي انشاءالله.
دا نوې مقرره د جمهور رئیس غنی لخوا په دریو فصلونو او یو لسو مادو کې توشیح شوې ده. د مقرره له مخې د ولایتي شورا غړي نشي کولای د ملکي خدماتو یا د ملکي کسانو په ګمارنه یا په ازل کې لاسوهنه وکړي. په همدې ډول د ولایتي شورا وکیلان نشي کولای قرارداد واخلي. دوی یوازې په انفرادي ډول څار هم نشي کولای. له دې وروسته هغه څه چې پخوا یې کولای شو، دوی که کومه موضوع باندې خبرې کوي د ولایتي شورا د دوو برخو غړو تایید به له ځانه سره لري او هغې وروسته به په یو موضوع باندې څار کوي. دا دغې د نوې مقررې مهم ټکي دي. خو تر څنګ یې دا مقرره د ولایتي شورا د غړو د هرکلي تر څنګ ځینې انتقادونه هم لري. دوی وایي چې دا مقرره بیرته حکومتي چارواکو ته زمینه برابروي چې په قوت سره اقدامات وکړي او یا فساد ته زمینه برابره کړي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی زدران. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې هېواد راتلونکي صدراعظم په توګه ونوموه. دا اعلان مخکې نی صدراعظم نواز شریف د شمې په ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکښو غړیو په غونډه کې وکړ. ښاغلی شریف وویل چې تر کومه چې شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدراعظم جوګه کیږي، تر هغه به شاهد خاقان عباسي د دغه هېواد لنډمهاله صدراعظم وي. دا تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشت په 28مه نېټه نواز شریف د پاناما اسناد له امله د درغلیو په تور نااهله وګرځوه او هغه له دندې استعفا وکړه. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفاق په راپور کې.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هېواد راتلونکی صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسي باید لنډمهالي صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د هېواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف د تېرې جمعې په ورځ پاناما اسناد په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاوه او دغه پر ضد یې په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره ولو امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلی شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. ښاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولای د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې د دې لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي، نو شاهد خاقان عباسي به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. شاهد خاقان عباسي د پاکستان د لنډمهاله صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسي د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسي د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر ده باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هېواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظم لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي او بیا په پارلمان کې هغه ته اکثریتي رای ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
آزادي رادیو لوونه تر وو.
اوس هم د کابل چاپ د نننې ورځپانې پاڼې لوم چې څه لیکلي. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غڼو کې په افغانستان سیمې او نړۍ کې د توریزم په وړاندې د مبارزې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې پوښتلی چې آیا د پاکستان نوم یوازې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې لیکل کافي دی؟ په مقاله کې راغلی چې پاکستان د لسګونو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغان حکومت تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی. خو د لیکونکي په وینا دې نارو سرو ته کومه پاملرنه نه ده شوې او په افغانستان کې د جنګ د دوام لامل هم دې برخې ته د ځینو هیوادونو بې پامي ده. په مقاله کې راغلي که نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو دوکه ونه خوري د تروریزم د کمزورتیا او ختمولو لپاره هیلې کېدای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي امریکا د روسیه، ایران او شمالی کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. په سرمخاله کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې امریکا باید پاکستان سره د ترهګرو د روزونکو هیواد په توګه سخت چلند وکړي، په هغه هیواد کې د تروریستانو ځالې په نخه او لمنځه دی یوسي. د سرمخاله لیکونکو په باور کې چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې بایللی جګړه وګټي، نو د روسیې، ایران او شمالي کوریا په شان دی له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. اصلاح ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلې پرونۍ ناسته کې د نړۍ په کچه د تروریزم په وړاندې د مبارزې وضعیت وارسولو. په سرمقاله کې راغلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې شوې مبارزه کافي ونه بلله. وی ویل چې د تروریستانو ځالې نه یوازې دا چې له منځه نه دي وړل شوي بلکې پراخې شوي هم دي. سرمقاله وایي ښاغلي سیقل وویل چې تروریستان له پاکستان راځي او په افغانستان کې ورانکاري عمل تر سره کوي. سره مقاله لیکونکي د ښاغلي سیقل په حواله دا هم لیکلي چې نړیوالې ټولنې د تروریزم په وړاندې پس عمل کړی او کومې هڅې چې له دې ادرسه په یاده برخه کې شوي په هیڅ ډول بسنه نه کوي. دوستانو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. نو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو هم په دې اړه پوښتلي، د هغوی نظرونه به هم په ګډه واورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې وجه باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران، پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قیم مملکت شي. موږ ته پکار ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی منځ راولو. او نو که د اتفاق لهغه موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسی. زما پیغام دا دی، دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کاله دی خو ته پاکستان، ایران هغه ګټې چې دوی پکې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي. لکه به د ایران چې د هلمند اوبه دي چې ما هر شهد نه پاتې کې پاکستان افغانستان کې همیشه یو ضعیف حکومت غواړي چې دی برلاسي.
قدر من اوریدونکو اوس هم یو وروستی راپور هغه ده چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د کلا چې لننه یو 30 کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه، د انقلاب او کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د لغمان په مرکز مهرلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري، د انقلاب په کلونو کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لا نړه. اوس د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانیو په مالی لګه غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دیړه ازادي راډیو ته وویل
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوی و او نږدې و چې خپل هغه فرهنګي او هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د بیا جوړول چارې پیل شوې دي چې شاوخوا 30 میلیون افغانیو په بودیجه سره به دا کار بیا له سره جوړیږي په هماغه شکل باندې لکه څنګه چې پخوا و.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې دا تاریخي کلا په نږدې 15 جریبه ځمکه کې آباده شوې چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د سلورو بروجونو درلودونکو دا کلا چې په منځ کې یو خوله قصر درلود اوس دوی غواړي چې په پخوانی باندې ورغوي. د سیمې فرهنګیان د دولت د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې په دې سره به یاد ولایت په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي. د لغمان د ادبی بهیر مشر بشیر احمد سایل په دې اړه وویل،
دا لغمان به د سیلانیانو مرکز وګرځي. دا د سیو کلا ده چې د افغانستان په یو ولایت کې په نظر نه به وي دغه رقم کلا او دغه سی تاریخي کلا. لغمان ته به د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي. لغمان به له دغه کلا نه یو عایداتي منبع او لغمان به له دې نه ډېر عایدات ترلاسه کوي.
دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د هیواد تاریخي سیمې او ځایونه د ړنګېدو له خطره وژغوري او ساتنې ته جدي پام راواړوي.
دوستانو له ملتیا مو مننه کوو. لکه څنګه مو چې درته ویلي ول، په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو، خو وخت دا وخت 12:30 دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو سره ټکی له تاسو سره شریکوي.
په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او عملیات تېره شپه پیل شوي دي چې لا هم ادامه لري. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر وایي چې د په اقچه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د جدي ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې له پرون راهیسې د اقچې ولسوالۍ په کلته شخص سیمه کې جنگ روان دی او دوی وایي چې د اقچې ولسوالۍ زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي. په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل سو. په دې چاودنه کې دوه ملکی کسان زخمیان شوي هم دي. د ننګرهار د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې شوه ده او د ملک شیرین موټر په ماین البوتای دی. د پاکستان پارلمان به د نوي ستر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه وکړي چې د سې شنبه ورځ ده. د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې د حق هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف په اداري فساد کې ښکېل وو او د حق هیواد صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه درلود. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم ګوند مسلم لیگ نواز به د صدارت چوکۍ ته د دغه ګوند غړی شاهد خاقان عباسی کاندید کړی او شای په پارلمان کې رای هم وګټي. د امریکا هوایي ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپوزمن مایشي پرواز کړی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پینګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لیدا خبرونه د نیم سات په مخه زه محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بلنه ورکړي. نننننی ملمنه مو ژورنالیسته اندراز مدنی فعاله شریفه سلطانی ده. سلطانی صاحب خبرونه ته ډیر خراغ لی مهربانی وکئ. اوله پوښتنه مې مطرح کوله چې ستاسو له نظره د خبرونې نننۍ موضوع دا ده چې په هیواد کې البته په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې، په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. او قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د مونږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. اړیکو شمیرې درته تکراروم، بیا به مېرمن سلطانی ته ورشو: 0725 50 50 0725 50 50. مهرباني سلطانی صاحب.
مننه ستاسونه. مخکې هر څه خپل سلامونه ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ښځو ونډه په ټولنه کې څه د کور او د کور د باندې په اوسني حالت کې خورا ډېر ضعیفه ده. او ګورو چې اوس په بس له دې چې څو کلونو جنګونه په افغانستان کې اوسه، اوس وضعیت داسې دی چې افغانستان ښځې ډېر ویره لري. روحي حالت یې ډېر ښه نه دی. وضعیت اقتصادي وضعیت یې مثلا ښه نه دی. که تحصیل کلی اوسې هم ډیر تجربه نه لري یا مهارتونه نه لري او سره له هغه هم غواړي چې په ټولنه کې خپل ونډه تبارز کړي. خو بدبختانه موږ باید ووایو چې د افغانستان ټولنه داسې ټولنه ده چې حمایت وسي او باید د خپل کورنۍ د غیر سره تشویق کی دولت باید هغه ته د زمينه فراهم کی تر څو چې هغه دوسوي په هم کور کې یو د شزر په حیث هم په ټولنه کې یو موافقه شزه وسی.
شما اشاره کردین کې جنگ ها را گفتین کې کې از دلیل عمده است کې یعنی خانما در عرصه سیاسی و اجتماعی سهمشان کمرنگ است و یکی از دلیل بوده میتونه. دیگر به نظر شما کدام دلایل عمده بوده میتونه که مانع شده؟
دلایل عمده میتواند عدم تجربه کاری یا سطح پایین سواد، همچنان مرد سالاری در جامعه ما و تبعیض جنسیتی میتواند سبب عقب‌ماندگی نقش فعال زنان در جامعه باشد.
و چطور میشه با این مشکلات را که شما گفتین بالاخره 16-17 سال میشه با آمدن حکومت نو، چطور میشه با این پدیده مبارزه کرد و بخصوص از نظر شما که شما در یه عرصه هستین؟
قسمی که همه میدانند قانون اساسی تذکر به عمل آمده که مرد و زن افغان حق کار کردن را دارن و حق مساوی را دارن، اما با وجود از این هم ما میبینیم تبعیض وجود داره، بنان حمایت دولت در این راستا ضروری است.
بله خانم سلطانی، به شما پس بر میگردیم و ارزود یو چو و ریدون کو نظریات را اخلو. قاری صاحب پشتون را سره در تلیفون پلی که وصل شوی، مهربانی او که در خبرون در موضوع پر خپل نظر را سره شریک که. قاری صاحب
بله، سلامونه تاسو ولاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه ولاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا خو طبیعي ده، موږ وروڼه باید افتخار وکړو چې داسې خوندې د ژورنالیزم په عرصه کې یا په نورو عرصو کې په څنګ کې لرو، او باید موږ د دوی پر حقوقو باندې سترګې پټې نه کړو او د دوی قناعت وکړو او د ضلعت او د نورو کارو څخه موږ باید ډډه وکړو د خوشنات څخه. اوس به تر خپل نظر تېرېږم، ستاسو د مېلمه پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې وخت چې ډېره مبارزه شروع کړه د ژورنالیزم په عرصه کې، د کومو ناخوالو او د کومو مشکلاتو سره اوس کوم مشکلات پر غاړه وړي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، ژورنالیزم یو مظلومه طبقه ده، دوی په دا حالت کې د ژورنالیزم دواړو طرفو څخه څومره احساس څخه خطر کوي او دوی ته څومره ارزښت ورکول کېږي په دواړو طرفو کې؟
بله ډیره زیاته مننه قاری صاحب. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازید؟ استاسو غک مونګلرو مهرباني وکي. خا یو بل اوریدونکو راخلو، د دوی اړیکه پرې شو، مهرباني وکي لکم زیڅ خماړی کني ولې د خبرونې د موضوع
پر.
وعلیکم السلام.
جوړې تکرای په خیره.
مننه، مهرباني وکړئ ورور، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره ونډه ورکړل شوې، دوی څومره صحیح مېدي؟
ډېر ډېر وخت مو انتخاب کړی دا سره کې دا څه ده چې خپل والا خلک ډېر زړه د غوتل ډېر لره ده د مرکز نه دلته مثلا یو دوه درې کلینیکان دي تقریبا څلور ساعته کې مثلا شپږ ساعته یا لس ساعته مثلا کار کوي خپل انسان والا ور وستر کنه ټول ډاکټران شته چې خپل ډاکټران ټول نړیوالې مثلا
او بخوایی چه ستاسو غک سم نلرو. یو بل اوریدون که راخلو، قدرمون اوریدون کو کله چه تماس نیسه نو مهربانی او که خپل موقعیت سم انتخاب کری ترسو مونگ او نور اوریدون که ستاسو غک پسام شکل واری. مهربانی او که خپل نوم مراتوه لکم زیت خماری کنی ولی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. امین صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلې، مهرباني وکړه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
خپل احترامات تاسو کارکونکو ته،
رادیو دی گل کا ورور ډیرو بخې د رادیو دی گل کا چی ستاسو आवाज
ول د خود مبارکی کړه.
bale bale bale
د خود مبارکی خو ان شاء الله دغه دوه دولتونو کې ډیر کار شوې ده ډیر پر خود مبارکی او ان شاء الله دغه خزه په هر اداره کې خزه موجود دي او خود ته ونده ورکول زما په خپل نظر ډیر ښه کار دی او په دې کې حق لري مساوي حق لري الله پاک ورته حق ورکړی دی ان شاء الله ډیر ښه پروګرام دی او خزه مکمل حق لري.
بله
زمانه
زرو. بله ډیر مننه امین صاحب ورزو مننه ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني شرمندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به وار ورکو قدرمن ملمنه ته بفرمایین شرمندې عزیز از کجا تماس گرفتین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد الله احمد قندهار ولایتنا.
محمد الله خان له قندهار خبرونه ته خرغلی.
بلی مننه. وایو د شریعت حقوق یقینا ضروری دی په اسلامي ټولګه کې مګر خود شریعت تر سایه لاندې.
بله
شریعت تر سایه لاندې څنګه کیږي هغه رقم حق باید شې تور کول سي. متاسفانه خوښ موږ په ټولګه کې دا فکسي دي تر شریعت خبره وتلې ده. زه دا وایم خو تر شریعت لاندې نه تر شریعت وتلې خبر چې خلک ګره تر شریعت ته باندې کار کوي شجي به سترې ډېر من سسې ده چا به تر اوسه نه یوري رسول الله شجي به ضرورت ته بازار شي ته وتله.
بله مننه محمد الله ول قندهار د دوی نظر مهم واخست. رازو به ته خپل ملمنه ته مرمن سلطانی یو وريدون کی قاری پښتون هغه یو دوه سوالونه مطرح ک تاسو یاد شکړی وینو. او اول سوال دا و چې تاسو مبارزه شروع کړی دا یا بل خصوص ژورنالیزم برخته اشاره څومره یعنی دا مبارزه تاسو سخته و؟
مننه ډیر ښه سوال. کله چې ما دا پنځه انتخاب کړ او دې پنځه ترمیلار پیدا کړل دا هر خو راته اول کورنۍ مې ویل چې دا پنځه ډیر آزاد رښتیا ده دې څنګه ولې بیا به دې برخه کې کار وکړي. خو ما دا تصمیم چې هر وخت زه خلاص کوم زه به دا برخه کې کار وکړم. نو کله چې خلاص کړې ډیر زیو کې دورم برخه کې ملاته ډیر کار پیدا سم ما وختل چې دا خپل برخه چی شي کې چې مسلک مې دی ما هغه درس مې پکې ورسره دی دا لار باید تعقیب وکم. نو خامخا په دې لار کې ډیر ستونزې شته که وګورو مثلا شرایط اوس ټولنې خلک داسې دي چې مثلا ګوري اله جلی په تلویزیون کې کار کوي یا داسې خلک ګمان کوي چې دا آزاد رښتیا ده جلی څنګه داسې رسنۍ کې وځي. خو هر شی ارتباط لري خپل انسان ته کار رښتیا موږ مختورو باید خپل هدف ولرو هغه هدف چې لرو کارتونه مشکلات خو ژوند کې ولرو باید هغه لیرې کړو. نو انسان موفق هغه دی چې دغه مشکلات تحمل کړي.
بله یک سوال دیگه که معمولا وقت زنان مبارزه میکنن و در هر ساحه مختلف سهیم هستن یک مشکل عمده که عنوان میشه که گویا محیط سازگار نیست. به نظر شما چقدر با این نظر موافق هستین؟ آیا واقعا محیط سازگار نیست و مشکلات هست که بگونی که گفته میشه یا نه که در یک حد این مسئله یعنی چقدر با این نظر موافق هستین در کل؟
در مجموع همین محیط انسان تشکیل میده. وقتی که فکر انسان بالا باشه طرز دیدش مثبت باشه همه چیز خوب میشه بنا این تعلق میگیره به خود انسان ها. وقتی که انسان در اجتماع همه پوینت مثبت خود داشته باشه میتونه در جامعه فعالیت خوب انجام بده و برای بازسازی کشور خود مؤثر مفید تمام شود.
و یک شنونده دیگه که از قندهار تماس گرفته بود محمد الله اونا نظر خود را داشتن گفتن که خوب است که زنا در عرصه های مختلف سهم داشته باشه و سهیم شوند اما شرطشی است که قواعد اسلامی و امو رسم و انانات که وجود در او را باید در نظر بگیره. و میخواییم سوال بگونی مطرح بکنم که به نظر شما این معضل چقدر جدی است؟ آیا واقعا هم زنای افغان که در عرصه‌های مختلف فعال هستند به این مسئله چقدر پابند بوده و در این رابطه؟
قسمی که معلوم است به همگی چون جامعه افغانیست و مسلمان هستیم الحمدلله بنان تلاش می‌ورزیم تا همیشه مطابق امور رسم عنانات و چیزی که در اسلام ذکر شده امور تو خود عیار بسازیم. در شرایط کنونی ما می‌بینیم همه خانم ها مطابق امور رسم عنانات و کلتور خود عیار می‌سازند. در این عرصه ما مشکل نمی‌بینیم.
بله، پس به شما برمیگردیم. شنونده عزیز، یک وقفه کوتاه می‌گیریم، پس برمیگردیم.
تانده تانگی پروگرام لدی وروستا ده شنبو ده ورسو ده مازیگر ده تلورو بجو او ده یک شنبو ده ورسو ده سهار ده اتو بجو پخبروانو کی ورندی کیشی.
قدر مناوریدون کو بیا هم خبروانی تا خراغلی تا سوزمو غگل آزادی رادیو چخاو رو او ری که تلفونی اڑی که وی ورزو یو چو تلفونی اڑی که راخلو. بله قدر مناوریدون که میروانی و که سسواری که لمنگ سر وصل شوی لکم زی چخا دی اڑی کنی ولی د دوی اړیکا پریش و ورزو یو بل اوریدون که راخلو. میروانی شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتیم؟ یو بل اوریدون که راخلو. فکر کوم نن پر تلفونی اړیکا کم یعنی شبکو کې څه ستونزه شته ده. بله مهرباني وکړئ قدمونه اوریدون که لکوم څه دی اړیکا نیولې د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. لمړی تاسو
ته سلام کوم، سلامونه ونې کې هلې او ګران اوریدونکو
ته. وعلیکم السلام. ورن
په دې حق سره خپل نظر شریکم. نو ملګری زنګ راوي په خسنم کوي او نظر مې دا چې په نړۍ کې چکلا خزی یا مثلا د دې په اصطلاح وومن چې ورته وي کنه دوی خپل کوم حق دی غواړي نو دوی هدف جدا وي. نو افغاني ټولنه کې باید چې کله ښځه خپل حق غواړي هغه حقوق غواړي چې هغه ورته شریعت معیار ګرځولي شریعت ورته ویلي دي. خو متاسفانه ځینې خویندې زمونږ هغه داسې دي چې خپل غواړي نو هغه حقوق هدف کې سره غلطی هغه په دې معنا خو دوی غواړي چې مثلا شریعت د پښو لاندې کېږي، مثلا غواړي د شریعت څخه بهر وي. هغه نو افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خلکو څه پښتنې لاندې دوی راځي. نو نظر مې دا و چې هغه غواړي نو لومړی باید د افغاني ټولنې سره سم د دوی د دود سره سم هغه څه ځان ښکاره کړي چې افغاني ټولنه یې غواړي دوی، یعنې په هغه شرعي فرمول شریف فرمول په اصطلاح باندې خپل حقوق غواړي. او دوه پوښتنه مې د ګران څخه دا ده، ګران خور څخه، چې تاسو دغه میدان کې مبارزه کوئ خپل حق غواړي او دغه مبارزه یعنې تاسو کوئ تاسو سره مشوره کړې ده
تاسو څخه لارښوونې غوښتي که مونږ دې غوښتي. وبخښئ چې ستاسو غږ قطع شو، که دا پوښتنه دې یو ځل بیا تکرار کړئ. ورور
تنم دا وا چې ګران خور څخه هغه دا چې تاسو په دغه دګر کې مبارزه کوي او د حقوق غواړي او نو په دغه دګر کې تاسو د دین علماء څخه مشورې اخلي کني اخلي دا اوس څخه مشورې غواړي یا نه غواړي؟
بله
هغه څه مو دی مونږ دی هغه څه مننه.
نوم دې راته ونه ویلې چې کوم زینه دی اړي کني ولا؟
نوم دې هلال الدین هلال د کپسا ولې
فهمې؟ هلال الدین هلال مننه. هلال صاحب کاپیسانه ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایین شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟ بله شنونده عزیز، صدای شما را داریم، بفرمایین.
بله
و علیکم السلام. مهربانی لکم زیت خماری کنی ولی خپل نظر اصلا شریک کنی.
سلامونه ونې کې هلې ګرانې خور ته او تاسو ته د ازادي راډیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته او غفار ته دې په سره پاړې کې هم د زابل څخه
مهرباني وکړئ. ورور زابل نه
مننه. موضوع خو د خوند د حق په اړه کې ده.
بله، او موضوع دا ده چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو یا خصوصا څومره ونډه ورکړل شوې او تاسو په سیمه کې که خپل د سیمې زابل کې راته وایي چې هلته وضعیت څنګه ده نو خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه کوم. زه خو د خپل ځان په اړه درته وایم، د زابل ولایت د اتفاق سولې د بسند کلي رسېدلی اوسېدم. او حالتا سز د شزو مرمنو خوندو ته هیڅ پاملرنه نه ده ځکه چې حالتا نه سواد نه سر روغتیایي مرکزونه نهسته پوهنې مرکزونه نهسته د پوهنې له رسد څخه همدا هیله ده چې څنګه څه پاملرنه ترابطه هم وکړي ولسوال او هلته سواد پوهنه روزنه هېڅ هم نهسته او د خوندو حق څوک په پوهېږي هغه یې ورکوي څوک نه پوهېږي هغه هم درسې پاتې وي خاطر نور دې ظلمونه روان دي او غواړم تاسو ته جونګي بنوارم چې دې لږ بس دې دې استعمال دې نه پامځه
بله مننه ستاسو خبرې مو واورېدې نظر مو واخیست ډېره مننه راځو خپل میلمنې ته میرمن سلطانی یو اوریدونکي پوښتنه لرله چې ویل چې تاسو د کوم مبارزه چې کوئ د میرمنو حقونه د چې غواړي په دې رابطه مو له دینی علماو سره مشوره کړې او که څنګه
شسه په ټولنه کې په بیلابیل برخه کې توانایی لري چې هغه نورو ته وشکاره کی که مثلا مخکې په خوانی وختو کې داسې و چې مثلا شسه کې تحصیل کوي بیا اجازه نه درلود په غیبه برخه کې کارو کې او مثلا برته کور ته کښیناستل که مثلا کوچنیان درلود باید هغه لوی ولا نو په اوس وخت کې دا مهمه نه ده چې مثلا که یو خبریال زما دا تنه زما کار نه ده چې زه باید حقوق دفاع وکړم کار برخه کې هر شزه کار کوي هغه باید خپل د ټولنې کې د نورو شزو غوښتنې باید د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي نو دلته د علماو کرامو او د دینی مسایلو په نظر کې نیول موږ کار کوو هیڅ کار داسې شتون نه لري یعنی امکان نه لري چې موږ بدون د علماو دینی سره به مشوره کار مخته یوسو
و سوال اصلی اگر بگونی مطرح شوه که تشویشی که شنونده ما داشت گفت که در بعض موارد حق و حقوق که برای زنها دین مبارک اسلام داده و در قانون اساسی خود ما شما او حقوق برش قائل شده بگونی از این حقوق تعداد از خانما یعنی سوء استفاده میشه و تحریف میشه این موضوع که این مسئله را میگه باید در نظر داشته باشیم در این رابطه نظر شما را میخواست
قسم که میدونید جامعه ما طوری است اگر یک مظاهره میشه یا یک نهاد یا حزب میخواهد به نفع خود پیش برند زیادتر مردم استفاده جو در این وقت میخواهند که سو استفاده کنند و این مربوط امو خود امی نهادا میباشه که از امی اوزای فیلی سو استفاده نکنند و زنان آرگو قرار نتن بانند که خود زنان آزادی خود را بسخ بیارند نه اینکه دیگر ها او را مثلا هدف قرار بدن و میمانه ای که ما خود ما شکر الحمدلله جامعه اسلامی هستیم و مطابق با سنت پیروی مطابق سنت محمد صلی الله علیه و سلم پیش بریم و جامعه اسلامی است.
بله قدر منوریدون کو ورزو یا ولند دمر اخلو بیرته زر را کرزو
کلی کور پروگرام لدی ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غکله ازادي رادیو څخه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکه راخلو توخی صاحب را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی توخی صاحب مهرباني خبرونه ته خراغلی
مننه کول مخکتا او که محترم ملمنا خپل د مننه د سلامونه وړاندې کوم البته خو خو د زابل ولایت سره
وعلیکم السلام مهرباني وکئ ته خي صاحب د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
محترم سلطاني صاحب خو خلک د پښتنو له چې د اسلامي استراتګۍ سره څومره د واښونو سره مخه ته دی وساتل کې د دې پښتنې جواب او بل کله چې تاسو خبرونه لولئ په تلویزیون کې یا په محافل کې یا آیا تاسو په اسلامي حجاب کې یا په یو څه افغاني
نانوی حجات کی او پرونی پرچار وی او نه دته سره دې وکټنه ته خپل جواب راکړه.
بله مننه توخی صاحب سوالونه دې ملمنه یاداش کړل جواب بدر کی ورزو یو بل اوریدون کې امر اخلو بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی وکړه له پکتیکا څخه خراغ لی خبرونې ته د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړو. بخنی سره خپل پوښتنه تکرار کی چې سم مو وانه خسته. دا اوریدونکی قطع شوی نو ورزو بل اوریدونکی راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شنوندې عزیز صدا شما را داریم بفرمایئ.
فضل هادی وردگ اند وردگ ولات.
وردگ صاحب خراغ لی خبرونه ته مهربانی وکي خپل نظر سره شریک کړئ.
مانا نژوان دغه څه د موږ په هکې ټول کلمې کې چې دا داسې خلا باندې خلا خلاص دي داسې دا و وین داسې تاریخي دا و ورته مشکلو دمو فوتام زیات دي کلمې کو مبارک.
ښه صحیح مننه وردګ صاحب. کور ودان میرمن سلطانی بیا اوریدون کی پښتنه لرله تاسو بیا د شکړی وی او کچرته غی ته جواب ورک یو بیا دو اوریدون کی تقریبا نوې نظریات لر.
زه خود یو خبری را په توګه کار کوم خو ما زه چې اول می کار شو کړم تر اوسه د څه فکر نه کوم چې زه ازادي ځان ته ډیر ورکوم یا سر وڅول د ازادي نه ده یا په حجاب کې په اسلام کې دا اصلا ویل شوی نه ده چې مثلا سر دوست کې او تلویزیون ټولو ګوري. ما په نظر فکر انسان چې آزاد وي او فکر چې مثبت وي هغه آزادي ده. نو هر څوک چې زه ګورم هغه خپل نظر د چا رقم مثلا تلویزیون کې په ظاهر کیږي زما په نظر هماغه ښه ده چې اسلام په شریعت برابر اوسو.
او دغه نظر په عموم کې څومره مثلا تاسو یاستی په یعنی اکاډمیک ماحول کې کار کوئ تر څومره پورې په عموم کې دا مسله عام ده او که چیرته یو نیم ځای کوم ستونزه موجوده وي نو فکر نه کوئ چې په هغې ته په یو شکل پرداز ورکول کیږي چې بیا په لویه سطح کې تصویر خراب وړاندې کیږي؟ یعنی د دې مسلې سره څنګه کیدای شي چې تاسو خپله میرمنې په دې برخه کې مهم رول لري دې سره څنګه کیدای شي چې مبارزه وشي؟
زما په نظر د تلویزیون نشرات چې دي تر هغه ډیر ښه دي خو بعض وختو کې ګورو تلویزیونی چې دي مثلا چې دي ځینې بعض تلویزیونان لږ ازادي لري کده او ذات اطلاعات فرهنګ په دې برخه کې لږ قیودات وځي کې ډیر شوی.
بله او یو بل پوښتنه مې دا کوله چې یو دوه اوریدونکو له پکتیکا او زابل څخه چې دوی اړیکه نیولې وه دوی دې مسلې ته اشاره کوله. یو اوریدونکي وویل چې په کلینیک کې هلته یعنی ښځینه ډاکټران نشته او په دې برخه کې دوی ستونزې سره مخامخ دي. نو ستاسو له نظره که چیرته یو څوک دې ته نه حاضرېږي چې خپله خور میرمن لور دوی باندې تعلیم وکړي نو بیا خو معلومدار چې داسې ستونزې به وي نو ستاسو پیغام دوی ته څه کیدای شي؟
زما پیغام د ټول کورنۍ افغان ټول کورنۍ ته دغه ده چې مثلا فامیلان باید داسې قیدات خپل فامیلان ته وازه نه کړي چې تنها د معلمي رشته ولولي یا طب رشته ولولي. په هره څانګه کې د ښځو ونډه مهمه ده او دا یو ناممکنه ده چې مثلا ضرورت نه وي. اوس که ووینو په ډېر کلیو کې داسې ځایونه دي چې مثلا یو ښځه مریضه کیږي هغې ته دغه د علاج ځای مثلا ډاکټر نشته چې ویسي مجبور دی چې نامحرم ته ویسي. نو دلته ضروري ده چې هر فامیل وګوري ضرورت مشکلات وخت چې ویني ټول باید د شزو تشویق او دیدو سهم په دولت کې ډیر کی.
گرچن پیش همی سوال مطرح کردم، ما میخواییم باز شما بگوین که خود خانم ها چقدر در این عرصه نقش فعال میداشته باشه و که تشویق بکنه کسایی که مانع واقع میشه در این عرصه، خود خانم ها سهمشان چقدر مهم است؟
زنها با وجود مشکلاتی که دارن فرارویشان هستن، باز هم مبارزه میکنن و این مربوط فامیل ها میشوند تا دخترانشان تشویق کنن تا پا برسه کاری بگذارن و دولت باید حمایتشان داشته باشن تا درس های مختلف اینها بتانن بله. رول مختلف ایفا کنن.
بله مرمن سلطانی، دیر از یتمنه نه در خبران وقت هم دل تخلص شوه. قدر من آوریدون کل تاسو خم منه نکوم چی در پات شوی تربیه مو پلو یا مهربانه تختن تلاس پرم. د خدای پامن، تشکر از آمدنتان.